دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیول د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د جمعې پر ورځ داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړی برید په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت وایان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ پر شپږشتمه برید د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو د دغه برید پلان په پاکستان کې جوړ کړی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد له طلوع نیوز تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري. د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د کوچنیانو د حقونو تر ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې دونجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د جون میاشتې لومړۍ نیټه د کوچنیانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د کوچنیانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او وړوندو بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. د افغانستان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر اروانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړي. دغه ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر اروان 2015 میلادي کال کې د افغانستان د لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کاله د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یوه برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د اروان کال په دوبی کې به د کاسا پروژې له لارې پاکستان ته 1.15 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیک پروژه ده. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان ختیځ ننګرهار مومندرې ولسوالۍ باسول سیمه کې د شنبې په ګهیس یوه کښتۍ په سیند کې ډوبه شوې چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 1.5 کسان په کې سپاره وو. تر اوسه د 3 تنو ډوبو شویو کسانو جسدونه موندل شوي. د ننګرهار د اطلاعاتو امیر باختر اژانس ته ویلي د پیښې له ځایه د مومندرې روغتیایي کلینیک ته 1 ټپیان ور وړل شوي چې 3 کسان د نازک روغتیایي حالت له امله د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له حماس غوښتي په غزه کې د ناورین ختمولو لپاره د اسرائیل وړاندې زومني. نوموړی وای اوس وخت راغلی چې دا جګړه باید ختمه شي. په دې اړه مو نور تفصیل ته پام راګرځو.
دغه وړاندیز چې درې پړاوونه لري، له شپږ اونۍ اوربند سره پیلیږي او په دې ترڅ کې به د اسرائیل دفاعي ځواکونه IDF په غزه کې له ګڼ مشتو سیمو په شا سي. د سره به د مرستو رسېدو لړۍ چټک سي او د یو شمیر یرغمل کسانو په بدل کې به فلسطیني زندانیان خوش سي. دغه جوړجاړی به بالاخره د تاوتریخوالي ختمېدو او د غزې بیا رغونې پلان پړاو ته ورسېږي. حماس ویلي دوی دې وړاندیز ته په مثبت نظر ګوري. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړي چې په روسیه کې دننه د اوکراین د بریدونو په اړه د ولسمشر بایدن تګلاره بدله شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیب خر د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو مخو بریدونه وکړي، څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي د روسیې له خاورې د کیدونکو بریدونه مخه ونیسي. جرمني کې پولیس وایي یو سړی د دې هیواد په سویل لویدیځ خر مانهم کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ کسان د چاقو په ګوزارونو ټپیان کړي. په ټپیانو کې یو کس اسلام زد فعال مشل پیټورسبرګر هم دی. په دې خار کې د یوې غونډې لپاره چمتووالی کاو. پیخه د یوټیوب لپاره په یو سب شوی ویډیو کې ښکاری او یو سړی په کلی دل کېږي چې پر بل سړی د چاقو گزار کوي او بیا هغه پولیس افسر هم په چاقو وهي چې د پیخې ځای ته ورځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د روسیې د دفاع وزیر اندری بولوسوف ویلي دی چې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای سوي او لکه بالا یې مسکو ارسوي چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلوسوف خبرداري ورکړی چې روان وضعیت پرله پسې څارنې او چټکو اقداماتو ته اړتیا لري، خو طالبانو تل په افغانستان کې د افراطي ډلو حضور او فعالیت رد کړی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د روسي دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعې په ورځ می یو دیرشمه د قزاقستان په الماتی ښار کې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه ویل چې له افغانستان څخه نور هیوادون ته د افراطي ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتې دوه. په وینا په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي.
په منځنۍ اسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې‌ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کیږي. ګڼ شمېر افراطي ډلو هلته پناه ځای موندلی او په گاونډي هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراختیا لپاره هڅې ګړندې کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یو راپور کې ویل چې طالبان القاعده سره نږدې روابط لري. د دې ډلې ځنی لوړپړی مشران په افغانستان کې دي. القاعده په افغانستان کې اته نوي تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې څلورې د غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان په ولایتونو کې او دا ډله په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د طالبان حکومت د روسي مقاماتو روسي سرګندو ته خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې ویلو چې د هیڅ هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي او لټول هیوادونو سره خې اړیکه غواړي.
نه تنها روسیه بلکې کشورهای آسیای میانه کې گروه‌های توریستی که زیر چتر طالبان در افغانستان تجمع نموده یک تهدید جدی بر منافع روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اگر تغییری در استراتژی روسیه و کشورهای آسیای میانه در تعامل با طالبان به وجود نیاید، در آینده نزدیک گروه‌های توریستی مثل داعش خراسان و احزاب مرتبط با جهادگرای آسیای میانه فعالیت‌های توریستی را در داخل کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشتر خواهد بسازد.
بلخوا د روسي دولتي خبري اژانس تاس د راپور لمخي افغانستان لپاره د دغه هواد د جمهور رئیس زنګړی استاد زمیر کابلوف د روسي چلويش په نوم ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د خپل هواد لپاره مهم ګڼل دي. د روسي دغه جکپوري ډیپلوماټ دامدا شنبلی چې افغانستان ته د روسي د نفتو د محصولاتو او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. پوروسته ورځو کې د روسي د فدراسیون جکپرو چارواکو د افغانستان په تړاو زده او نقص څرګندونه کړې دي.
روسیا څه غواړي؟ روسیا غواړي چې خپل نفوذ په افغانستان کې کلک کړي. روسیا غواړي چې افغانستان په منطقوي اجنډا کې کلک وساتي. د فارا منطقوي هیوادونو نفوذ په افغانستان کې حتی اقل ته ورسوي. فقط ترجیح دی چې اوی اقتصادی کوم کومکونه کوي افغانستان سره، بشری کوم کومکونه کوي افغانستان ته، په دې باندې بسنه وشي او نورو سیاسي نظامي استخباراتي د هغوی همکاریو ته طالبان سره پرینتی. ادریاما یا څلورم دا چې په دغه ترتیب د روسي فدراسیون غواړي په راست دغه نوی سیاسي لوبه کې واقعی شي چې البته خاصه ځانګړي لوبي خپل اجنډا ویلري ایران، چین او ځینې نور هیوادونه.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې له طالبان سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده او زیاته کړه چې روسیه به په دې برخه کې د خپل دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیول سره همغږي اقدام وکړي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ.
د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په هغه قضیه کې مجرم وګڼل سو چې د باربانډو فلمونو لوبغاړی ته د 2018 کال د ټاکنو په نتیجه کې د نفوذ له امله پیسې ورکړي وي او بیا یې دغه مسأله پټه ساتلې وه. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
په نیویارک په محکمه کې ټول متفقدو څکم دوه ورځې غونډه وکړه او بیا ډانلډ ټرمپ د امریکا د لومړي جمهور رئیس په توګه په جنايي محکمه کې په دې مجرم وباله چې په 2018 کال کې د انتخاباتو مخکې د داسې معلوماتو د پټولو لپاره چې په انتخاباتو باندې اغیزه کولای شي د خپل مالی چارو په حق له صحیح معلومات نه ورکړي. د متفقه هیئت غړیو د فیصله او د اوریدو نو وروسته ټرمپ چې د 2024 کال انتخاباتو ته خای د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید وی د محکمې نه وات او ویل چې رای ورکوونکي به د انتخاباتو په ورځ به د دې د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
دا یو تقلبي او ننګینه محاکمه او اصلي فیصله به د نوامبر په 15 خلک وی.
خو د ورجینیا د پاندون پروفیسوره باربرا پیری وای چې هغه رای ورکوونکي خای خپل ټرمپ شامل نکړي.
کچری د فلوریدا په ایالت کې خپل اسوګنه وساتلی شي چې قانونان هلته مجرم د خپل رای ورکولو حق نه لري، نو په دې صورت کې به هغه ته اجازه ورنکړل شي چې خپل ځان ته رای ورکړي.
د جمهور رئیس جو بایدن د بیا انتخابیدو کمپاین پی ای وی بیان کې ویلي دی چې موږ نن په نیویارک کې ولیدل چې هیڅوک د قانون نه اوچت نه دی. په خوانی فدرالي څارنوال او د نیویارک د حقوقو د پوهنځي پروفیسور استر کوهنته د منصفه هیئت فیصله د حیرانتیا وړ نه ده.
قانوني خبره ده چې یا سړی د منصفه هیئت په سیستم باور لري یا هیڅ باور نه پرې لري، خو زه په دې سیستم باور لرم. محاکمه دایره شوه، خزیه په ډیر دقت سره وڅیړل شوه، خه کافي وخت پرې غور وشو. د دې معنی دا نه ده چې بلې محکمې ته به د آرس کېدلو مسالې مطرح نه وي. داسې مسالې وي چې آرس یې لوړو محاکمو ته وړي دي، او د دې معنی دا هم نه ده چې هلته به حیرانوونکي فیصلې ونه شي.
د محکمې په جریان کې چې شپږونې دوام وکړ، دوه وشتو تانو شاهدي ورکړې و. په دې کسانو کې د مجلې مسول داسې قصې بیان کړي چې د ټرمپ د ملامت او زپل کېدو خبرې وي، او د بربندو فلمونو لوبغاړي ستورمی دانیلز ته پیسې ورکړ شوې چې د ټرمپ سره د خپلې جنسي رابطې په حقله خوله بنده او څونه وایي. هغه څه چې ټرمپ یې نه مني. د ټرمپ په خوانی څارنوال مایکل کوهن وویل چې هغه پیسې هم د خپل د ټرمپ لخوا هغه ته ورکړ شوې وي. د منهاتن څارنوال الیون برګ وویل چې منصفه هیئت د قانون او د شواهدو او مدارکو په اساس پریکړه کړې ده.
په داس حال کې چې ښایي د امریکا په تاریخ کې دغه تورن متفاوت وي، خو موږ نن په دې محاکمه کې بل اخر داسې فیصله ته ورسېدو لکه بل هر کیسه چې محکمه ته راځي د قانون او مدارکو پر وړاندې کې د چا له ویرې او طرفداري پرته پریکړه کیږي.
ټاکل شوې ده چې د ټرمپ د محکومېدو اعلان به د جولای په 11 د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړو د غونډې نه فقط یو څو ورځې مخکې وشي چې ښایي په همدې ورځ هغه د ګوند له لوري د رسمي کاندید په حیث اعلان شي. د تینا ترن رپورت، رنا دورانی غورزنګ، امریکا غاک، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درمونه اوریدونکو، په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي ښار رفح کې د نننه پرمختګ کوي، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي حماس ډلې په راتلونکي کې پر اسرائیلو د یو ستر ترګریز برید وړتیا له لاسه ورکړې ده. د امریکا جمهور رئیس هغه څه تایید کړل چې د نوموړي په وینا د اوربان د هوکړې په اړه د اسرایلو ورستنې وړاندیز دی. په دې اړه له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبریالې پاتیسی ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راکرسوه.
ورسته له هغه چې اسرایلی ځواکونه په راپکې د پیلر ډلپیا دهلیس پنو د مصر او غزه ترمن ستراتیژیکی سیمه ونیول، اسرایلی سرتیرو د غزه په جنوبی خر راپکې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. پر راپا د اسرایلو برید د ملکیانو د وژنې او دغه خار ته د بشری مرستو د بهیر د بندیدو لامل شوه. تر اوسه پورې له 1 میلیون زیاتو خلکو دغه خار پرې خو دی دي. اکثریت دغه خلک د مخکینیو جګړو لامل بې ځای شوه.
اوس د دې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی دی.
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر بایدن د دریو مرحلو د اوربان داس یو پلان چې د هغه په وینا اسرائیل منلې تشریح کړي.
اسرائیل دا وړاندیز کړی دی. حماس وایي چې اوربان غواړي دا معاملې داسې فرصت دی چې حماس ثابت کړي چې پر کې هم دوی اوربان غواړي او کنه.
د اوربان لمړنۍ مرحله کې به په جګړه کې شپږونی وخت پوي. په دغه وخت کې به لګړمشت او سیمو اسرائیلی سرتیری اوزی او د حماس لخوا د خزو سپینګیرو او ټپی برمته شوی او اسرائیلی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرائیل له خپلو زندانونو سلګونه فلسطینی بندیان خوشی کړي. اسرائیل به همدارنګه فلسطینیانو ته خپل کورونو ته د ورستنېدلو سره سره سیمې ته د بشری مرستو رسولو ته هم اجازه ورکړي. د اوربان په دویمه مرحله کې به د حماس لخوا د نارینه اسرائیلی سرتیرو په ګډون د برمته شوی اسرائیلی وګړو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرائیلی ځواکونه په بشپړ ډول له غزې ووزي. د پلان لمخې ان که خبرې اترې وګدېږي د اوربان خبرې به دوام مومي. د اوربان په دریمه مرحله کې به غزې کې بیا رغونه پیلېږي او د مړو شویو برمته شویو اسرائیلیانو جسدونه به اسرائیلو ته ورسپارل کیږي.
د اسرائیل ورس باید پوه شي چې دوی دا وړاندیز پرته له دې چې د دوی خپل امنیت کوم خطر متوجه کړي کولای شي، د دې لامل دا دی چې دوی په تیرو 8 میاشتو کې د حماس ځواکونه له منځه وړي دي.
بایدن د اوربان په اړه د روانو خبرو سربیره د اسرائیل پلان یو نوی هر اړخیز وړاندیز وباله او دای د هغه نور وړاندیزونو سره ډیر متفاوت ونه باله چې اسرائیل رد کړی دی. اسرائیل وایلی چې وړاندیزونه د هغوی د جګړې هدف چې د حماس لمن زوړل دي نه پوره کوي.
زه تسلیم دون کای یا ماته دون کای نه يم. زوړان دي لدی چې د روانه جګړې ټول مخه نوی ترلاسه شوی، د جګړې پای ته رسولو ته چمتو نه يم.
د بایدن لوینا سم د ستی ورسته د اسرایل د لومړي وزیر دفتر لخوا یو خبرې شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوې وړاندیز اسرایل ته د حماس د پوزي او حکومتداري د ولټي لمنځوړلو پورې د جګړې د دوام اجازه ورکوي. په داسې حال کې چې بایدن د غفلان یو بل قوه تاریخي پلان تصور کوي، پلان لا روخانه نه دی. په دغه پلان کې دا روخانه نه ده چې د اوربان په هر مرحله کې به په غزه کې څومره اسرائیلی سرتیری موجود وي او له جګړې وروسته به څوک غزه اداره کوي.
کدا چې سخت اصول وي چې د اسرائیلي ځواکونو له وطن وروسته به حماس په غزه کې اداره کوونکی ځواک نه وي، کدوی امنیت نه ټینګوي، نو بیا به څوک دا کار کوي؟ د اسرائیلي ځواکونو له وطن وروسته به د فلسطینی ادارې ډول څه وي؟
په ورته وخت کې حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د بایدن د وینا محتوا ته په مثبت سترګه ګوري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د کرکټ د 2023 کال شل اوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې کیږي چې د افغانستان په ګډون په کې شل لوبډلې برخه اخلي. د یادونې وړ ده چې د دغو لوبو د یو کوربه هیواد امریکا د وخت لمخ کې د لومړۍ لوبې نیټه د جون لومړۍ کیږي. د دغو سیالیو پرانیسته لوبه د جون پر دوهمه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده او افغانستان پکې خپل لومړی لوبه د دې میاشتې په څلورم نیټه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان په کرکټ ملي ټیم کې شامل ځوان افغان ننګیالی خروټی د هغو ډیرو نورو ځوانو لوبغاړو دپاره چې د کرکټ ملي ټیم کې د لوبېدو ارمان لري. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د کرکټ د نړیوال جام دپاره د افغانستان د ملي ټیم د ټاکل سوو لوبغاړو اوسط عمرونه 25 کاله دي چې په دې کې هم یو ځوان لوبغاړی ننګیالی خروټی دی چې په وروستیو نړیوالو سیالیو کې د غوره لوبې په سبب د کرکټ نړیوال جام ته په 45 کسیز ټیم کې انتخاب شوی دی.
هو مشکلات لري ځکه افغانستان کې اکثره کورنۍ اقتصادي مشکلات لري، نو الحمدلله کورنۍ می ز یعنی دیش ته داسې متوجه نه کړم چې ز اقتصادي یا زور اقتصاد ته وزورېګم یا کوم شانسی ماته ضرورتي هغه به ماته په وخره رسول امغه ما علاقه مو ورسره کورنۍ مم سپورټ کولم امغه سي نن دې ستې الحمدلله رسیدل.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې د کوربه هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی ټیمونو سره په یو ګروپ کې دي او ننګیالی خروټی هلمن دی چې افغانستان به په دې ګروپ سیالیو کې ښه لوبه کوي او هڅه به کوي چې دوهم پړاو ته ووځي.
هو ان شاء الله موږ ته ټول ژوند چیلنج ده، ځکه ژوند آسان نه ده، هغه دغه سیادی ژوند دی هغه هم چیلنج ده او سپورتس برخه کې هم چیلنج ده، نو ټوله زندگی چیلنج ده، نو موږ باید ځان ورته آماده وساتو.
ننګیالی خروټی د کرکټ نړیوال جام ته د تاک څخه مخ کې په کابل کې د نورو ځوان لوبغاړو سره په تمرین کې برخه واخیسته او هغه سره په میدان کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړی افضل خان هم هلمن دی چې دی به هم یو ورځ لکه راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نوم وکټه.
ان شاء الله یو ورځ به دا شی راځي چې دوی په ځای به مونږ بیګو د راشد خان ته شبو ان شاء الله زړه کوم ته پاینده کوم چې لکه د الله راځي.
نسیم خان د راشد خان کرکټ اکاډمي کې توپ وهنه زده کوي او غواړي چې د رحمان الله ګربوز او ابراهيم زدران غوندي د هم یو ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
بالکل ځوانان چې موږ ګورم چې موږ هلي نورم زیاتېږي باندې د پاره فلر لګیاي، نو چې کله ضرورت شي ان شاء الله ضرورت پر ان شاء الله موږ هم د افغانستان نمائندګي کوو. وخسره
وخت لا رسیدو څخه پاس طالبانو په افغانستان کې په یو لړ فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه ولګول چې په هغه کې مهم دنجونو په تعلیم او کار د بندیزونو لکباله استرالیا او انګلستان د افغانستان سره د نړیوال جام نه پرته سیالي څخه انکار کړی دی. خو د افغانستان د ځوانانو ټیم د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته ماته ورکړه او د استرالیا ټیم یې ماته ته ورنږدې کړی و. پاساجنی نړیوال شل او ریس جام کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي هلمن دي چې دوی نور سترټ مونه هم د ماته سره مخ کړي او نړۍ به حیران کړي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اکل شوې چې د لومړي ځل لپاره امریکا د ویست انډیز یا جزایر غرب الهند سره په ګډه د نارینه وو د شل اوریز جام قربتو وکړي. امریکایي ننداره کوونکي په لومړي ځل لپاره هغه سپورت وګوري کوم چې په برتانیا کې پیل شوی او هند پاکستان او استرالیا پکې برلاسي دي.
موږ
تر اوسه 15 لوبې کړې دي. موږ له کاناډا ټولې لوبې وګټلې. د دې عمل زموږ فعالیت یقینا ډېر ښه دی. موږ به د خپل ګروپ د تر ټولو مخکښو لوبډلو سره مقابله کوو. د دې عمل زه فکر کوم ټولې لوبې به مهمې وي.
په امریکا کې د کرکټ لامل د جنوبي آسیا زیاتېدونکو ټولنه ده. د کرکټ مینوال د جون په نهمه په نیویارک کې په بې صبرۍ سره د تر ټولو سترو حریفانو هند او پاکستان د سیالۍ انتظار کوي. د دغه سیالۍ د لیدلو ټیکټونه سمدستي خرڅ شوي دي.
هغه غوره کار چې موږ کولای شو دلته په نیویارک کې چې د هندیانو او پاکستانیانو ټولنه موجوده ده حضور دی. او له دې ځای نیویارک څخه دغه سیالۍ لپاره بل بهترین ځای نشته. ما وکړل شو چې په نیویارک کې د پاکستانی ټولنې سره وګورم. دوی ډیر هیجاني دي. دوی د دې سیالۍ په ځانګړي توګه د دې لوبې په اړه زیات خوشاله دي. دا لوبه د سیالۍ تر ټولو ستره لوبه ده.
لری واجر کرکټ یو وګدلو بدای شل اوریز لوبه ده. دغه سپورت مختصره بنه ده. د کرکټ دغه باندې چې شاوخوا درې ساعت وخت نیسي او په 2003 کال کې رامنځته شو زیات خلک خپل لوري ته راجلب کړي دي. په دې کې داس خلک هم شته چې د زیات وخت لمله د کرکټ له لوبې ځان ساتلو. د کرکټ مینوال باور دي چې دا کار به په امریکا کې د کرکټ په چټک پرمختګ کې مرسته وکړي.
په امریکا کې به کرکټ په ځانګړي توګه د ټي 20 باندې زیات توپیر رامنځته کړي. ځکه موږ امریکا پیژنو. امریکایان هر څه ژر ختمول غواړي. له دې امله زه فکر کوم چې په امریکا کې به د شلوریزي سیالۍ یو بریا وي.
د امریکا لوبډله تمه لري چې را روان جام به د ټول امریکایانو ترمنځ یو جذبه را وپاروي.
دا بیخي د خوب په شان ښکاري. زه فکر کوم چې دا نه یوازې زما بلکې د امریکا په لوبډله کې د ټولو هلکانو لپاره یو هیجان دی. زه فکر کوم په نړیواله کچه هم دا د ټولو لپاره یو هیجان دی.
مهمه نه ده چې تاسو ټول عمر د کرکټ مینوال پاتې شوی یاست او که تازه مو ورسره مینه پیدا شوی. دا شلوریز نړیوال جام دی و اقدام هیجان ډرامې او د نه هېریدونکو شیبو ژمنه کوي. کرکټ دې ته چمتو دی چې امریکا کې وځلېږي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
په جنوب کې د ګوزان پر ضد مبارزې مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د ګوزان مثبت پیښې او محیطي وایروس پر افغانستان مستقیم تاثیر کړی دی او دوی خپل لورته د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي پر رپورت کې وایي.
د ګوزړ پر ضد مبارزې مسولین وایي چې پاکستان له هم د ګوزړ ځاتې پیښې لري چې په افغانستان کې هم د میلیونونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ پیښوي. د نړیوالو بشري ادارو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څو میاشتو کې تر 1500 زیات ماشومان له خپل کورنۍ سره له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي چې زیاتره د پاکستان له هغو سیمو څخه دي چې ګوزړ پیښې لري. په جنوب کې د ګوزړ پر ضد همغږې د مرکز مسولین وایي چې د چمن سپین بول ډاکټر میانس د پولیو مخنیوي ته زیاته پاملرنه کوي. د نومو د مرکز یو مسول ډاکټر جمال الدین پاکلا د سیوای
وخت نا وخت دواړو خواته کمپاینونه تر سره کیږي په منظم ډول پر سرحدي کرښه باندې پر دروازه د ویشو چمن پر دروازه باندې مشخص روزل سیوی چمن استالته د دغه خلکو د تاګ ورتک چلته مشمان هم دي زیورځي د کورونی سره حالت وکسنیږي.
پاکستان او افغانستان له هم د نړۍ پر مخ دوا هغه وادونه دي چې د ګوزړ ناروغي پکښ کې د میلیونونو ماشومان روغتي اغواشي. خو پاکستان د ګوزړ د زیاتو مثبت او موهيتي پیښو په لرلو سره د پولیو ناروغي د خپرېدو مرکزی سیمه پیژندل کیږي. په ختیځ کې تورخم او په جنوب کې چمن سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ دوه مهمې تجارتي لارې دي چې پرې د واکسین پروګرام هم تر پخوا پیاوړی شوی دی.
پاکستان کې متاسفانه پیښې دي چې ویلې یا ډېر کیږي یا هم وسالت ویرستاله دي ویروس د موجودیت مزګه د دې د خاصه خموش پر ویو چمن باندې خپل مشخص اټمان لرو او هلته د ویروس تلمیدول لپاره ګرد هڅه کوي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.